Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي لريو ده. نن ورځ د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیله يم چې وخا او خوشاله ورځ په مو پایل کړی وي. ازادي لريو خبرونه هر ورځ د سهار ل 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه وضعیتو غوړیدل کیږي. سهارنه نیم ساعته خبری مجله پیلو په سر کې همدا مهمو خبرونو سر ټکی. دا ناټو په مشهي د غوڅ ملاتړ ماموریت پرون ناوخته د خبره تایید کړ چې دوه پوځیان په افغانستان کې وشل شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان رغیدلې ماڼۍ پرانیسته. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وای نور هیوادونه باید د داعش ټلې پر ضد جګړه وکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان پاړه. د ناټو په مشرۍ د قاتم لاتړ ماموریت پرون ناوخته دا خبره تایید کړه چې دوه پوځیان په افغانستان کې وژل شوی دي. دا غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي چې دوه امریکایي سرتیری د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې وژل شوی. په دې بیان کې نور معلومات نه دي ورکړل شوی چې دا اسکر چیرته وژل شوی. دا روان میلادي کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې 14 امریکایي سرتیری وژل شوی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان رغیدلې ماڼۍ پرانیسته.
نن موږ د دارالامان وران او ویجاړې ماڼۍ څخه بیا دارالامان جوړ کړ. مبارک مرشه، مبارک مرشه.
په دې مراسمو کې د امان الله خان د لور شاهزادګۍ هندیه په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکو، سیاستوالو او مدني فعالانو برخه اخیستې وه. دا دارالامان د ماڼۍ د بیا رغیدو چارې د 2014 کال د مې په میاشت کې پیل شوې چې پر دې ماڼۍ نږدې 10 میلیونه ډالر ولګېدل. دا ماڼۍ د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د 1920 میلادي لسیزې په لومړیو کې ودانه شوې وه، خو په 1990 میلادي لسیزه کې د کورنیو جګړو پر مهال سخت زیانمنه شوه. دا البانیا دفاع وزیر وایي چې د البانیا یوې بیړۍ په ایجه سمندرګي کې شپږ دیرش افغان کډوال لوډبیدو ژغورلې. د البانیا دفاع وزیر اولتا شاکا پرون په ټویټر کې ولیکل چې د اروپایي ټولنې د سرحدي ساتونکو په مرسته د البانیا بیړۍ 19 افغان ماشومان، اته میرمنې او 9 نارینه چې غوښتلې د یونان لور ته پوریوزي وژغورل او سیمه ییزو چارواکو ته یې وسپارل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای نور هیوادونه باید د اسلامي دولت پر ضد جګړه وکړي. د روسیې، ایران، ترکیه، عراق او افغانستان نمونه یاد کړل او بیا یې وویل ولسمشر ترامپ وای وګوره هن هلته د جګړه نه ورسره کوي، موږ جګړه ورسره کوو. پاکستان ورسره یو مخ نشته دی، دوی ډیره لږه جګړه ورسره کوي، بیخي لږ. دا عادلانه نه ده. متحده ایالاتونه 1000 مایل لري پراته دي. داعش ډلې په کابل کې د واده په یو محفل کې د شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت ومانه. په دې چاودنه کې اتیا تنه وژل شوي. د روان کال په پیل کې امریکایي ځواکونو په سوریه کې د داعش تر لاس لاندې سیمې ونیولې. بیا وروسته د اندېښنې پیدا شو چې داعش وسلوال بیرته په عراق او سوریه کې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د افغانستان په ختیځ او څو نور ولایتونو کې هم د داعش ډلې خپل فعالیتونه په وروستیو کې پراخ کړي دي. ډنمارک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ دې پریکړې حیران کړې چې دغه هیواد ته خپل رسمي سفر ځنډولې. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې ډنمارک حکومت د امریکا دا وړاندیز رد کړ چې د ګرینلند سیمه د امریکا پر متحده ایالاتونو خرڅ کړي. د ډنمارک شاهي ماڼۍ پرون خپل حیرانتیا څرګند کړه او صدر اعظم میتی فریدریکسن وویل چې دا نهیلي شوې. ټاکل شوی و چې ولسمشر ترامپ د سپتمبر په 2 ډنمارک ته وبخی ټاکل شوی و چې ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په دویمه د ډنمارک د ملکی دویمې مارګریټ په بلنه الته ولاړ شي. تر دې سفر مخکې ولسمشر ټرمپ وړاندیز کړی و چې متحده ایالاتونه دې ته لیواله دي چې ګرینلند واخلي. صدر اعظم فریډریکسن دا وړاندیز غیر معقول بللی و. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې ډنمارک د یو ځانګړي هیواد په توګه وستای خدای هم لیکلی دي چې دی د اوس لپاره نه غواړي ډنمارک ته سفر وکړي، ځکه چې صدر اعظم فریډریکسن د ګرینلند د پلورلو په برخه کې له بهر سره لیوالتیا نه ده ښودلې. دا روسیا ولسمشر ولادیمیر پوتین د فنلند د سفر پر مهال د امریکا د کروز توغندیو پر اسموین انتقاد وکړ. ولادیمیر پوتین په ورته وخت کې گاونډي هیواد فنلند ته د روسیې د یو پوځي مرکز دننه د غلې چاودن لامل د وړانګو د خبرېدو د ګواخ په خاطر ډاډ ورکړ. پوتین دا خبرې پرون په پلاسمین هلسنګي کې د فنلند له ولسمشر سولی نینن ستوف سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ د کروز توغندۍ د ازموینې اعلان وکړ چې تر 500 کیلومتر پورې خپل هدف وشتلای شي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی او لوستلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا د جمهور غوښتونکو یو شمیر غړي له طالبانو سره د سولې تړون ته اندېښنه لري.
ارتباط طالبان با القاعده با
په دې اړه به بشپړ ریپورت درته واورو. دا به هم واورئ چې د کابل ښار په لویدیځ کې د شهر دوبۍ په نوم د ودونو په تالار کې انتحاري حملې د دغه ښار د اوسیدونکو اندېښنې پارولې. په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوه ډلې نیول شوې دي. همدارنګه به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. دا به واورئ چې د سوډان د ګډې ملکي نظامي شورا یو شمېر غړو د لوړې مراسم ترسره کړي دي. دا کسان به د راتلونکو دریو کلونو په ترڅ کې د سوډان واکمنان وي. په دې شورا کې 15 نظامیان او 6 ملکیان دي. د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعت کې خبرېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکمن ګوند یو شمیر غړي له طالبانو سره د سولې تړون ته اندېښنه لري. دا اندېښنې په داسې وخت کې پیدا شوې دي چې تمه د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ یوه موافقه نهایي شي. جزئیات به د احمد شیبر په رپورټ کې واورو.
د امریکا د کانګرس غړي لیز چینی پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژغ کړی چې له طالبانو سره د سولې تړون ونه کړي. د لیز چینی په وینا دا تړون د دې معادل دی چې امریکا القاعده، طالبان او داعش ته جګړه بایلي. د کانګرس ته غړي په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي دي چې موږ باید د یو سیاسي محل ویش له مخې خپل ځواکونه له افغانستانه ونه باسو او طالبانو ته داسې تسهیلات ورکړو چې تر هغه خوندي پټن ځایونه پیدا کړي چې له هغه راتلونکو کې پر لویدیځ د بریدونو پلانونه جوړ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې نهم پړاو خبرې پیل کړي. خلیلزاد مخکې ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له طالبانو سره خبرې کړي دي او طالبان باید د دې تضمین وکړي چې د القاعده په څیر نورو ترهګرو ډلو ته شا کوي. د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر لور لیز چینی فاکس نیوز ته د طالبانو د تضمین په اړه شک څرګند کړ. دا وایي د طالبانو روابط له القاعده سره لا هم پیاوړي دي. د دوی مشرانو له یو بل سره د مرستو ژمنې کړي. دوی د یو بل تر څنګ له نورو سره جګړه کوي. موږ پر دوی د سولې د همکار اعتماد نه شو کولای او یا له دوی څخه داسې تړون نه شو اخیستلی او خپل امنیت د هغو خلکو لاسونو ته نه شو سپارلی چې اوسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیشن بی پورس په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې غوره دا ده چې یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او ده وویل چې دا ګرانه ده چې پر طالبانو باور وشي. په متحده ایالاتونو کې د سیاسي چارو کارپوه علم پایند ازادي راډیو ته وویل چې په امریکا کې دوه ډوله خلک دي. یو ډول د افغانستان له وضعیت سره آشنا دي. هغوی نه غواړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په بشپړ ډول ووزي او بله ډله بیا د دې پلوي کوي چې امریکایان له افغانستانه ووزي. شاغلی پایان زیاته کړه چې طالبان هم د نورو ترهګرو د مخنیوي ضمانت نشي کولای.
په افغانستان کې دا طالبان دغه نشي کولای چې دا ګارانټي وکړي چې دا تروریستان د افغانستان ته نشي راتلای. ولې چې د امریکا سل زره عسكر امریکایي عسكر په افغانستان کې 50 زره هم د ناتو او د امریکا د متحدینو عسكر و 200 زره هم د افغانستان عسكر و چې دا ټول سره تاسو حساب کړئ 350 زره یا 400 زره عسكر کېدل خو نه سوای کولای چې په افغانستان کې د خلا ډکه کې نو دا یوازې طالبان به څنګه دا ګارانټي کولای شي.
د یو شمیر راپورونو په استناد د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره داسې موافقې ته نشتی شوې دي چې له مخې شاوخوا 4 زره امریکایي سرتیري له افغانستان ووزي او د دې په بدل کې طالبان القاعده شبکه له هغو سیمو چې دوی پکې واکمنان دي وشړي. د کانګرس مخکښ غړي لیس چینی وای طالبانو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته هغه وخت پناه ورکړې وه چې بن لادن پر امریکا حمله وکړه او دې ډلې کله هم په علني ډول القاعده نه ده ترټلې، برعکس د القاعده وسلوال له طالبانو سره د اسلامي امارت د بیا واکمنۍ لپاره مرسته کوي. په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو یو شمېر نورو غړیو هم ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی دی چې له افغانستانه پوځیانونه باسي او که دا کار کوي باید ډاډه شي چې د ترهګرو مخه نیول کیږي. د واکمن ګوند بل غړی آدم کینزینګر په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان بایلل په ډیر ساده ډول په عراق کې د باراک اوباما د تیروتنې تکرار دی. دی بیا لیکي چې ولسمشر ټرمپ هیله ده چې ژور فکر وکړي مخکې تر دې چې ورته پریکړه کوي. د جمهوری غوښتونکو یو شمېر غړي پر پخواني ولسمشر باراک اوباما د انتقاد کوي چې له عراق یې امریکایي پوځیان وایستل او هلته داعش ته زمینه برابره شوه چې ډېرې سیمې لاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ورستیو کې د کابل ښار په لویدیس کې د شهر دوبۍ په نوم د ودونو په تالار کې انتحاري حمله د دغه ښار د اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړي. یو شمېر کابل میشتي وایي دا پریکړه ورته ستونزمنه ده چې د خپلې خوښۍ مراسم په هوټل کې ترسره کړي. دوی غوره ګڼي چې د خوښۍ پروګرامونه یې په کورونو کې وي. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
شکیب له درنیم کال کوژدي وروسته انتظار کوي چې د کابل ښار په یو هوټل کې خپل د خوښۍ مراسم د جشن په جوړولو ترسره کړي، خو د کابل په شهر دوبۍ تالار کې وروستۍ انتحاري حمله د تصمیم بدل کړ او اوس غواړي په کور کې کوچنی مراسم ترسره کړي. شکیب چې له خپلو ملګرو سره د کابل ښار د ګلفروشۍ کوڅې ته راغلی وای
بلای تقریبا حدود 3.5 سال مېشته ما نامزاد هستم او تصمیم داشتم چې
د نګدي درنیم کال کې چې کوژدانې کړې ده. اوس می پریکړه کړې و چې خپل د واده مراسم د ودونو په یو تالار کې ترسره کړم، خو وروستۍ پیښې دې تړل کړم چې خپل پریکړه بدل کړم او خپل واده په کور کې وکړم.
رنګ یو شمیر نور کسان هم خپل تصمیم بدل کړی چې تر دې مخکې خاډه ته هوټل ریزرو کړی و. رحیم الله یو له هغو کسانو دی چې ورورې په ورستۍ شیبو کې پریکړه وکړه چې د خپل واده مراسم د هوټل پر ځای په کور کې ترسره کړي.
پلان داش دروسی د مخود هوټل روسی بغیر کی
زما ورور پریکړه کړې و چې خپل واده په هوټل کې وکړي. وړاندې پیسې هم ورکړې و، خو کله چې 14 وشو په هوټل کې د واده مراسم په شا شو او بیا خپل واده په کور کې ونیو، ځکه زموږ خپلوان او دوستان هوټل ته نه راتلل.
د دې ترڅنګ داسې کسان هم شته چې د روان وضعیت سره سره غواړي د خپل خوښۍ رسم په هوټل کې ونیسي. نور الله د کابل ښار د ودونو یو تالار ته راغلی چې د خپل زوی د واده مراسمو د ترسره کولو لپاره د هوټل له ادارې سره خبرې وکړي. نوموړی وای د تالار د امنیت د خوندیتوب په خاطر له امنیتي مسولینو سره هوکړه شوې ده.
محفل پسرم جشن
دی چې هم د امنیت ټینګښت لپاره اندېښمنی وو، خو بیا هم په هوټل کې د خپل زوی د واده مراسمو د ترسره کولو لپاره راغلی. د امنیتي ګواښونو لپاره یو دوه کسان ګمارو، څو د هوټل له کارکوونکو سره کسان وپلټي او د مشکوکو کسانو په لیدلو سره حوزې ته خبر ورکړي.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د کابل ښار په لویدیځ کې د ودونو په یو هوټل کې د انتحاري حملې له امله لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي او 102 نور ټپیان شوي چې قربانیان یې تر ډېره ملکي وګړي دي. خو د کابل ښار د هوټل لرونکو د اتحادي مشر محمد نادر قرغی وایي د هوټلونو د امنیت د خوندیتوب د طرحې په اړه خبرې روانې دي او پولیس به خپل همکاري زیاته کړي.
اتحادي هوټلات امروز جلسه داشتن
د هوټل لرونکو اتحادي نن امنیت قمندان سره جلسه درلوده. د کابل امنیت قمندان د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړی او پریکړه په دې وشوه چې په دې برخه کې به نور کار هم وکړي.
دای وای ورسایو امنیتی پیخو د هوټلونو په فعالیت تاثیر نه دی کړی او په ټولو هوټلونو کې محفلونه جریان لري. د کابل خار د هوټلونو د ټولنې د معلوماتو لمخې د محل په کابل خار کې سباندی 160 هوټلونه فعالیت کوي او هر شپه پکې د ودونو مراسم وي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوه ډلې نیول شوې. د کندهار والی د چهارشنبه پر ورځ خبري اعلان کړ چې د وسلوالو د پولیسو په لیکو کې ځانونه ثبت کړي او غوښتل شي د کندهار په تخت پل او په پلازمینه کابل کې نفوذي بریدونه وکړي. دا رپورت وروسته در تخبرو خو تر هغه مخکې راځو د ته چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر مجلې د افغانستان د سولې او داعش ډلې د تهدید په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی داعش د طالبانو ځای نیسي او دا د افغانستان سولې ته په داسې حال کې لوی خطر دی چې داعش ډله په عراق او سوریه کې بیرته سر راپورته کوي. مقاله د داعش ډلې په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستي راپور ته په اشاره لیکي چې دا ډله متزلزله سوې ده خو ماته سوې نه ده او په عراق، سوریه او افغانستان کې مخ پر وړاندې روانه ده. د دفاع وزارت د سرپلټونکو وروستي راپور چې د امریکا کانګرس ته د تیر جمعې په ورځ وړاندې سو او د سه‌شنبه په ورځ علني خپور سو، په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا د عملیاتو معلومات ورکوي او په نتیجه کې وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش څنګه په افغانستان کې اوس هم یو لوی خطر دی. د واشنگتن اگزامینر مقاله لیکي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره یو توافق ته نږدې سوې ده، په کانګرس کې د ټرمپ ملاتړي له افغانستان تر وخت مخکې د وتلو د خطر او داعش ډلې د تهدید خبره کوي. ګارډین ورسپانې هم د افغانستان د سولې مذاکراتو راتلونکو مشریزو انتخاباتو او امنیتی وضعیت ته پام کړی دی. ورسپانه لیکي د امریکا او طالبانو خبرې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د کمپاین سره موازی روان دي. ټاکل شوی ده د افغانستان ولسمشریز انتخابات د سپتمبر میاشتې په 28مه نیټه وسی. مقاله لیکي د حقونو مدافعین بیره لري چې که انتخابات پر خپل وخت ونسی نو په افغانستان کې د ډیموکراتیک یا ولسی پر ځای اماراتي حکومت رامنځته کېدای سي. په ولسمشریزو انتخاباتو کې دوه مخکښ کاندیدان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دي. مقاله د افغانستان په پلازمینه او ولایتونو کې امنیتي وضعیت ته په اشاره لیکي چې که څه هم په دوحه کې د سولې د خبرو یو چوکاټ رامنځته سو چې له ټولو لور یې وغوښتل چې پر ملکیانو دې حملې نه کوي، خو په دې وروستیو کې بمي حملې نورې هم زیاتې سوې دي. مقاله لیکي چې په کابل او جلال آباد کې وروستي حملې د سولې مخې ته لوی ننګونې دي. مقاله همدارز لیکي چې په افغانستان کې د حقونو مدافعین اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې شایي د افغانانو لپاره د خوندي سیاسي راتلونکو پر ځای تمرکز له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو وسی. مقاله په پای کې لیکي چې د 1200 طالبانو د احتمالي راخوشي کېدو خبره یو انتخاب دی چې په دغو کې ځینې د راتلونکو حکومت برخه جوړېدای سي، او په دوحه کې د افغان فعالانو او سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې په خبره سوي اعلامیه کې د شذو د حقونو په اړه یوازې عمومي یادونه سوي، لکه د شذو حقونه به د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې خوندي وي.
په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوه ډلې نیول شوې. د کندهار والی د چهارشنبه په ورځ وویل چې دغه وسلوالو د پولیسو په لیکو کې ځانونه ثبت کړي او غوښتلي په کندهار او کابل کې بریدونه وکړي. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
شپږ کسان چې د دې په مابین کې دي، هغه ډله وه چې دوی غوښتل د موقع نه په استفاده سره زهر واچي خوراکي موادو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیانو چې هر شی رینه وځ دا چې موږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورتونه او خبرونه له نور تفصیل سره وګوري. متاسفانه په مخکینی ریپورت کې تخنیکی ستونزه وه. دا ریپورت به وروسته درته خبر کو. وس رازو د سیمې او نړۍ یوې مسلې ته. په ترکمنستان کې جمهور رئیس قربان کولی بردی محمدوب سګ دوبې څونه په عام محضر کې نه سرګن شوی او لامل یې داسې و وزیر خبرې شوی وي چې هغه مړ شوی. خداګس په 12 نیټه په اشقابات کې نړیوالې غونډې ته وینا وکړه او د مرګ وازی هم ختم شوی. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې.
د بشری حقوقو مدافع ډلی له بیرد محمد وفا غواړي چې ډاډ ورکړي چې هغه لسهاو ترکمنان چې په وروستیو دوو لسیزو کې لا درک شوي لا هم ژوند دي. ګڼ شمېر ترکمنان په وروستیو دوو لسیزو کې په ترکمنستان کې نیول شوي، زندانونو ته چول شوي او بیا چا نه دي لیدلي. لسګونه کسان چې په ترکمنستان کې نیول شوي حتی محاکمه یې چا نه ده لیدلي. په ترکمنستان کې د بیدرکه شو وګړو په حق کې د ثابته کړه چې هغوی ژوندي دي نړیوال کمپاین هم پیل شوی دی. د بشري حقوقو نړیوال کمپاین په ترکمنستان کې د 2013 میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې د لشته لژ یو سلو یو ویشتو کسانو په اړه چې لا درکه شوي اسناد راغون کړي او خپاره کړي دي. په دې اړه په رپورټ کې ویل شوي له هغو ارقامو چې موجود دي معلومه سوې چې د ترکمنستان حکومت په دوامدار ډول په دې جنایت لاس پورې کوي او زندانیان یې په زندانونو کې لا درکه کیږي. په رپورټ کې هم داراز ویل سوي چې لا درکه سوي زندانیان په توقيف کې مري او پر ځای نور وګړي زندانونو ته چول کېږي چې به ساري زیات کړاو او شکنجه پرې تیریږي. د رپورټ په حواله د هغوی کورنۍ هم کړي چې د خپل عزیزانو له برخلیک به خبره دي. د بشري حقوقو او دیموکراسي د پرمختګ مرکز په نوم یو اداري چې مرکز یې په مسکو کې دی، د ازادي اروپا رادیو ته ویلي چې په اسانۍ د ادعا کولای شي چې سلګونه کسان د ترکمنستان په زندانونو کې بې درکه شوي دي. د دې ادارې وڅېړونکي یوري جبلاتجی ویلي چې د ترکمنستان په زندانونو کې د بې درکه شو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه چې ترکمنستان د نړۍ له ډیرو بندو هیوادونو دی او حکومت یې ګورم لټونو یونسکو او نړیوالو سازمانونو ته غلط معلومات ورکوي. د ترکمنستان حکومت خپل دروازې د نړیوالو سازمانونو پر مخ تړلې دي او نړیوالو څارونکو ته اجازه نه ورکوي چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره استازي ورواستوي او خپلواکي پلټنې وکړي. د فریډم هاوس په نوم د نړیوالې ادارې په کلنی راپور کې چې په نړۍ کې د بشري ازادیو په اړه خبر کړي، ترکمنستان یوازې تر سوریه مخکې شوی او په هغه هیواد کې بشري وضعیت حتی تر شمالي کوریا هم بدبل شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سیمه او نړۍ په مسلو کې پاتې کیږي. د سودان د ګډي ملکی نظامی شورا یو شمیر غړو د لوړ مراسم تر سره کړل. دا کسان به راتلونکو درې او کلونو په ترڅ کې د سودان واکمنان وي. په دې شورا کې 15 نظامیان او شپږ ملکیان دي. په سودان کې وروسته له څو میاشتو مظاهرو او اختلافاتو د حکومت جوړ شو. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
په سودان کې مستقل شورا د اردو او مظاهره چانو د توافق لامل جوړ شو او تیر شپه د دې شورا غړیو د لوړ مراسم تر سره کړل. تمه ده چې درې کاله وروسته د حکومت یو ډیموکراتیک حکومت تلار پرانیسي. د دې یولس کسیزې شورا مشي جنرال عبدالفتاح برهان ته سپارل شوې ده. د سودان د قضی القضات مخې ته لوړه وکړه. له موافقې سره سم به جنرال برهان یو ویشت میاشتې مشر وي، بیا به اتلس میاشتې د ملکیانو له منځه یو کس انتخابی شي. د حاکم شورا 15 نظامیان هغه کسان دي چې د پخواني ولسمشر عمر البشیر د حکومت تر نسکورېدو وروسته واکمنان شوي وو او 15 تنه ملکیان د ډیموکراسي پلوه جنبشونو ملاتړي دي. مظاهره چانو د عمر البشیر د حکومت پر ضد مظاهرې کولې چې بیا پوز د اپریل په میاشت کې د عمر البشیر حکومت نسکور کړ او واکې په خپل لاس کې ونیو، خو مظاهرو دوام پیدا کړ، خونړۍ شوې او بیا دواړو لوریو د مشترک شورا پر جوړېدو سلا وکړه. په دې یولس کسیزې شورا کې یو کس یو عیسوی قاضي دی چې د دواړو لوریو لخوا یې وړاندیز شوی دی. د دې شورا نهو غړیو د جنرال برهان په مشرۍ د لوړې تر مراسمو وروسته پرون په پلازمینه خرطوم کې خپل لومړۍ غونډه وکړه. د شورا یو غړی هم د سودان پیژندل شوی اقتصاد پوه عبدالله همدوک دی چې دی به د صدر اعظم چاري مخ ته وړي او یو ملکی کابینه به جوړه کړي. همدوک د بریتانیا له مانچستر پانتون څخه ډاکټر اخیستې ده. د پخوا د افریقا لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي کمیسیون مرستیال و. د موافقې له مخې نوې کابینه به تر شلو ډیر غړي نه لري چې د دفاع او کورنیو چارو وزیران به د اردو له لوري ټاکل کیږي. د دې شورا یو ملکی غړی د پانتون استاد عائشه موسی ده. د دې تلویزیوني وینا پر مهال وویل چې دا د سودان لپاره تاریخي ورځ ده او د خپلواکي شورا تشکیل د خلکو د انقلاب نتیجه ده چې وطن دوستی، ګډ ژوند، دیموکراسي او متوازن ودې ته په سودان کې لار پرانیسته.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو د دوو ډلو د نیول کېدو په اړه مو مخکې دا ریپورت په خپرولو کې تخنیکی ستونزه درلوده. اوس زما همکار وایي چې دا ریپورت چمتو دی. د کندهار والي د چهارشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل دوو ډلو وسلوالو د پولیسو په لیکو کې ځانونه ثبت کړي وو او غوښتل یې د کندهار او کابل په ولایتونو کې نفوذي بریدونه وکړي. صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
چارواکي باید د تیرو له سورځو راهیسې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې ویش وسلوال نیولي چې هدف یې او نفوذي بریدونه یې کول. د کندهار والي حیات الله حیات د چهارشنبه په ورځ خبریالان ته وویل چې په نیول شوو وسلوالو کې دوی هغه وسلوالې ډلې هم شامل دي چې د کندهار په تخته پل او په مرکز کابل کې د ملي پولیسو په لیکو کې د نفوذي بریدونو پلان درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغو د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي چې ځینې سوق شوي وو او بیا د موقع نه په استفاده سره د موږ امنیتي ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه او هغو له منځه ویسي. نوې ډله چې دا ډېره جالبه ده او هغه شپږ کسان دي چې د په مابین کې دي، هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د منګا امنیتي ارګانونو او نورو ته د موقع نه په استفاده سره زهر واچي په خوراکي موادو کې. هغه ډله هم نیول شوې ده چې دا ډله متاسفانه هم دلته کار کاوه، هم په کابل کې کار کاوه.
په نیول شوو وسلوالو کې د کندهار لپاره د عزت الله په نوم د وسلوالو د غلچکي بریدونو تنظیم کوونکي هم شامل دي. دا هغه مرستیال چې په دغه عملیاتو کې نیول شوی وایي چې په کندهار ښار کې په ګڼو غلچکو بریدونو کې لاس درلود.
زموږ یو مشر و عزت الله نومې دی، وانډوال مو دی چې په پولیسو کې و او په کندهار کې چرکي عملیات ترسره کول. بیا موږ د سر ملګري شولو د مشتوال، بیا موږ د سر ملګري بیا په کندهار په درې په سیمه کې موږ چرکي عملیات ترسره کړي. یو سرباز مو ویشتي، بل مو د درې په سیمه کې ویشتي، بیا هم بل په نوي سړک سره روشن دفتر سره ویشتي، بل مو د فلمو د مارکیټ سره ویشتي، بل فیملی کې. نو بیا هم دا عملیات چې موږ ډېر عمر درسره کړل، نو بیا هم په دا اوس یو دوه درې ورځې مخکې د مشتول تر سپلاټ پاکستان ته چمن ته هلته د مشر مولوي پیر محمد صاحب نومې دی ولته دغه سره ووینو. یعنې بیا موږ لاړو دغه سره مو ولیدل.
د کندهار د ملي امنیت اداره وایي چې د خپلو عملیاتو پر مهال یې د تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله هم نیولې چې دا مهال تر تحقیقاتو لاندې ده. طالبانو تر اوسه په کندهار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو وسلوالو په اړه خبرګون نه دي ښودلي.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ناتو په مشرۍ د غوسپلاتړ ماموریت پرون نا وخت د خبره تایید کړ چې دوه پوځیان په افغانستان کې وشل شوې دي. د غوسپلاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي چې دوه امریکایي سرتیري د چهارشنبه په ورځ وشل شوې. په بیان کې نو جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان رغیدلې ماڼۍ پرانیسته. په دې مراسمو کې د امان الله خان د لور شهزادګۍ هندیه په ګډون یو شمېر حکومتي چارواکو، سیاستوالو او مدني فعالانو برخه اخیستې وه. د البانیا دفاع وزیر وایي چې د البانیا یوې بیړۍ په ایجه سمندرګي کې شپږ دیرش افغان کډوال له ډوبېدو وژغورلې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي نور هیوادونه باید د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه وکړي. د روسیې، ایران، ترکیې، عراق او افغانستان نومونه یاد کړل او بیا یې وویل هند هلته جګړه نه ورسره کوي، موږ جنګ کوو. نوموړي همدارنګه پاکستان ته مګوته ونیوه. ډنمارک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې پریکړې حیران کړې چې دغه هیواد ته یې خپل رسمي سفر ځنډولی. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې ډنمارک حکومت د امریکا دا وړاندیز رد کړ چې د ګرینلینډ سیمه د امریکا پر متحده ایالاتو وپلوري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فنلینډ د سفر پر مهال د امریکا د کروز توغندیو پر ازموینې انتقاد کړې. دوستان اوس هم راځئ چې د ژوند رنګونه واورو.
دا ژوند رنگونه
باغی یم باغوان او یا الله تو چان دی لوت کی سبا زون د خیا دی باغ لیدو باغی یم باغوان.
زمانو فرمان الله دی ته ننګرهار ولې د غنهیر رسولو سیدون کې ما
ار وخت دغه سی خوښته زینو ته ځی ک نن راغله
ولا چې وزګار شو رخصتی نه می چکرون د زوار چیر ته زو امدا زادی پر تم بیگا چلی او دل تم استاد چکر ترغ درو
اوس کور پننگرار کده
او فعلا ننګرهار کې و.
ګرمي به ډېره یالته
ګرمي شته د تبه نشته ر جلال آباد ګرم ده.
دغه سی ښایسته باغو ته چې راځي بیا کورنۍ هم راولي که یوازې لکه نن غوندې راځي.
والله ما خو داسې ټول الکان چکر ته راغلي و ځان ته راغلي و او فامیلي هم راځو. هر وخت فامیلي هم راځو.
فامیلي هم ګرمۍ کې پرېښي.
فامیلي هم ګرمۍ کې پرېښېده.
که داسې راته ووایه چې بدون له دې نه چې نن دغه باغ ته تاسو راغلي یې که نه نور کومو ځای ته داسې شنو باغو ته ځي؟
نه باغونه راځي شته. ننګرهار کې ځو، کامې ته ځو، ان کونړ ته تللي وه. ښه ښه باغونه دلته شته، ښه ښه منظرې دي. هر چېرته ځو چې ښه ښه منظرې.
بله، تاسو دلته میله کړې ده، ځینې خوراکي شیان مو راوړي دي او دلته دا په ګډه سره خورئ. که داسې راته ووایئ چې کله دا دلته تاسو دا میله خلاصه سي، دغه پاتې شونې به په ځای پرېږدئ که بل ځای نه وړئ؟
نه دا که کثافتدانۍ کې چې کوم چې پاتې شي بیا کوم اضافه شي ځان سره اخلو، بېرته بل ځای کې خورو، بیا که کثافات خامخا ځان سره وړو.
دوستانو د ژوند رنگونه مو اوریدل. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شو خبری رپورټونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. دا د ازادي رادیو د نن ورځې لومړنۍ خبری مجله وه. بل نیم ساعت خبری مجله مصطفی صدیقی وړاندې کوي چې